درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10:00 شپې یو ځل بیا د ازادي رادیو د خبرونې ته چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، هر کله درته وایو. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي چې سبا د افغانستان د سولې په باب تلور ارخیزه غونډه پرانستل کیږي. هند منلې ده چې د واګیل بندر لاري افغانستان میوه ورصادرولای شي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام لرو ژوند په شی بوي کې، خو تر هر څو باندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
کابل به سبا د سولې د پروسې د ترنګوالي پاړه د څلور اړخیزي غونډې کوربه وي. په ننګرهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په اوایي حملو کې لږګونه وسلوال مخالفین وژل شوې دي، او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د وکړې پر اساس پر خپل ژمنو عمل کړی دی. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي د لار پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي. د دې څلور اړخیزې غونډې لومړنۍ ناسته تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړو. د دې موضوع پاکله نور جزئیات وروسته په خبرونه کې. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په وای بریدونو کې 240 تنه وسلوال سخت دریزي وشل شوې. د ننګرهار ولایت وایي اتولا خوګیاړي ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ او بهرنۍ هوایي ځواکونو د شنبه پورې د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوال مخالفانو بمباري وکړه. خوګیاړي وایي له لومړۍ بمباري غرمه مهال شوې چې له عمله د داعش شل وسلوال وشل شوي او د مولوی عباس په نامه د دوی یو مسول ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایي برید مازیګر په 15 بجو شوه چې لامل یې 22 تنه دایشیان وژل شوې دي. د ویلو د چپ دی ورسېو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوې دي. او په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له 13 ورځې راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوند قولي اردو مسؤلان وایي په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوت ماتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ سره پر مخ ځي، د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې راهیسې دوام لري، شاوخوا لس افغان سرتېري وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرانیانو ښکېلتیا د سولې د هڅو د مخنیوي په معنا ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د وکړلیک پر اساس پر خپل ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په وګړه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغرده ښیي چې په سیاسي اراده استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ له لارې موږ ډېرې ستونزې مسئلے حل کول او دا سیاسی حل لارې موندلی شو چې په غیزمن ډول عملی کېدای شي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لري کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط د ایران خلاف اقتصادي او مالی بندیزونه لري کړل. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو حکم صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایي بانکونو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران د شاوخوا 50 میلیارد ډالرو په ارزښت خپل هغه شتمني ترلاسه کولی شي چې د امریکا متحده ایالاتو کنګل کړې وه. د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژان په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبريال په ګډون څلور ایرانی امریکایان خوشي کړي دي. د راپور په اساس درې تنه چې دوه ګونې تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشي شوي دي. جیسون رضایان، د واشنگتن پوسټ خبريالو چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال لګول شوی تورونه څو ځله رد کړی دي. په ورته وخت کې ایران خبريال جان د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا وې ایرانی بندیان خوشي کړی دي. د بشری حقوقو د څارویو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سختریدو وطلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه کسان وژلې دي. دغه کمیسیون زیاتوي چې دغه کسان تیر ورځ د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیرول زور کې وژل شوي دي. د کمیسیون چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وطلوال په دغه ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. حکومت په دې ښار کې یوازې پر نظامی هوایی ډګر ولکه لري. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی. د اروپایي اتحادیې ویاند وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي، خو د نیول کېدو لپاره یې هڅې کېږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورت وسلوالو پر ضد د دې هېواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خبرو شویو راپورونو له مخې دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشې شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لاملتیا مننه کوم.
لاس پجی او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري.
کل شوې ده چې همغږي فلور اخیز ګروپ دوهمه ناسته هم د تورات کابل کې دایر شي.
د دې غونډې په اړه په راپور سربیره اوري د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث ته دینی عالمان رای ځای کړل.
علما کولی شي چې د افراطګرایي یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلکو ته وړاندې کړي.
د شفافیت د ساري داروي د ولسی جرګې د غړیو په شمول یو شمیر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي سبا د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. هند بل اخره د واګې بندر لاري د افغانستان د میوه واردولو ته اجازه ورکړه.
هند حکومت د کارو په ښکارو په کار کې ډېر ځواب ورکړي. د فصل د تخصیص باندې شوې دي یو مې سپاتې ده.
د دې او زین نور راپرونو ترڅنګ اونی ز خبرونه ژوند په شیبو کې هم په همدې خبرونه کې اوګو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کوم یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پاڼې پته ده. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور ارخیز غونډه جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لار پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ څرګند کړی. د وی د همشغی د څلور ارخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې څلور ارخیز غونډې لومړی ناشته د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شو او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژرل پیل کېدو ټینګار کړی. د دې موضوع نور تفصيل صادق رښتونه وړاندې کړی.
ټاکل سوي چې سبا د شنبه کابل د سولې د خبرو د څلور ارخیز غونډې کوربابي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبري کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی دا چې همغږي څلور ارخیز ګروپ دوهمه ناشته ساتونکي د شنبه په ورځ یعنی په سوال میلادي کال د جنوري په 13 باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستانی سیالی زاز احمد چودری د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارد اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کېږي ښاغلي مستغنی په جواب کې وایي د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقاف وزیر پرون د دینی عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکری پلوه باید خلک له افراطیت سره کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. یوسف خان زادران راپور لري.
په داس حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکری مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بیلابیلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ د سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اغیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نو موړی وای چې په درې ورځېنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې دا غي سره د مبارزې کومې لړمحاله او کومې اوږد مهاله طریقې ګټورې تمامیدای شي. دینی عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بیلابیلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاري توپ تر ولسونو ورسوي. افغان دینی عالمان داسې وخت یو نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډیر کله خپل دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنگ د دینی عالمانو تر څنګ هر څه اغیزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد،
بحث دغه جنگ پاړه دی چې جهاد پنوم کیږي، هغه جنگ چې پردي قوتونه تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بلخوا دینی عالمان له دې سره چې په یواد کې روان تو تاریخوالي غندي وایي چې که خلک دینی او علمی دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولای شي په یواد کې افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمی دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق خوی کی او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د دیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغیزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنگ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څارمنځر د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ضایع کېدو اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. په دې اړه د ناجیه ساپۍ راپور.
کمزوري حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغه مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افزلی وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
د قانونو سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نومونه ونخیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ همدارنګه وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوسمهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوې دي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو وروستۍ وسلوالې حملې د تروریستي ډلو یو نوی جنگي تاکتیک بولي او په اړه اندېښنه څرګندوي. د سیاسي چارو کتونکو پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا کار بلاخره د دغو ډیپلوماټیکو مرکزونو د بندیدو او د حکومت د کمزوریدو سبب کیږي. په تیرو دوه اونیو کې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د هند او پاکستان پر کنسولګریو وسلوالي حمله وشوې. د دې موضوع په اړه قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حمله څنوي خبره نه ده، خو دې کار په روسي کې شوه د تخصیصي د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ک ډیپلوماټیکو مرکزونو ته غواښونه زیات سي نو بهرني هیوادونه به اړ سي څو په افغانستان کې خپل قونسلګری او ان سفارتونه وتړي. ل شغلی سعیدی نه مې وپوښتل چې ک لدا ډول حمله سره په افغانستان کې بهرني نمائندګۍ تړل کیږي نو افغانستان ته به نتیجات سوي. نو مړی په جواب کې ویل
تاسو معلوم ده چې هر څومره چې روابط ډیپلوماتیک ضعیف کیږي، مناسبات کم کیږي، هغومره منه وضعیت د امنیت خرابیږي. اوس چې مثلا یو کشور کنسولګری نیوي، سفارت نیوي، طبعا روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي. روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي.
د اندیشنې په دې پسې رامنځته کیږي چې په تیر دوه اونۍ کې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری او ورپسې په جلال آباد ښار کې د پاکستان پر قونسلګری وسلوالې حمله وسوې. د بلخ امنیتي چارواکو ویل چې د هند پر قونسلګری حمله کې پاکستان لاس درلود او د پاکستان پر قونسلګری د حملې مسؤلیت هم ظاهرا داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې پیښو وروسته تیر جمعه په پېښور کې د یو افغان ډیپلوماټ پر کور حمله وسوه. اخوا تاجکستان په کندز او بدخشان کې د خپل قونسلګریو د تړلو خبره کړې ده. خو د حمله او غوښونو د اندېښنې رامنځته کړي چې شاید د افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې یو بل څپه اوسي چې تر ډېره به زیان افغانستان ته متوجه وي. تر دې مخکې ان په کابل کې د هند او امریکا سفارتونه هم د وسلوالو اهداف ګرځول سوي دي چې تر ډېره مسولیت په پاکستان کې د شته وسلوالو په غاړه اچول سوي دي. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي هیڅ کله به نورو هیوادونو ته دای جاسور نکړل سي چې د افغانستان خوره د نورو د جګړو ډګر وګرځوي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې افغان حکومت تل د ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته ژمن دی او دای په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کابل او نورو ښارونو کې د دوستو هیوادونو د سیاسي نمائندګیو او قونسلګریو د امنیت او د کارکوونکو مسؤلیت ته د ملي امنیتي ځواکونو په کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی دی او هغه ته جدي پام کوي.
د ویانا د کنوانسیون له مخې هر هیواد مکلف دی څو په خپله خاوره کې د بهرنیو نمائندګیو او وګړو امنیت وساتي، خو یوه موضوع چې خلک او کارپوهانې حکومت ته سپارښتنه کوي هغه په سیمه ییزو او نړیوالو کړکیچونو کې د افغانستان د بې پریوالي مسله ده. دا هیواد د پردیو د شخړو قرباني نسی او د غرض له نړیوالو سره دغه هیواد اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
په مزار شریف او جلال آباد کې د هند او پاکستان پر کنسولګریو له حمله جلا په پېښور کې د جمعې په ورځ د یو افغان ډیپلوماټ پر کور وسلوال برید وشو. په خیبر پښتونخوا صوبې کې د افغانستان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او دا برید د حیرانتیا وړ بلل دی. نوموړی وایي چې دا پېښه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت او امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن راپور ووري.
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل د خپل یو ډیپلوماټ پر کور په وسلوال بریتندې ښنه خودلې، خو زیاتوي چې امنیتي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګښت په لړ کې عملی اقدامات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نامعلومو وسلوالو د جمعې په شپه د پېښور په یونیورسټي ټاون سیمه کې د افغان کنسلګری د یو ډیپلوماټ همایون یوسفزي پر کور وسلوال بریت کړی، خو چا د پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پېښور امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د افغان ډیپلوماټ پر کور تر ناتار ډزو کولو وروسته تښتېدلي، خو زیاتوي چې د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي او د بریت کړو د نیولو په هڅه کې دي. توند پېښور حساس سیمه ګڼل کېږي چې د یونیټ سیار د صوبای دفتر او د ایران د قونسلګری په ګډون پکې د یو شمېر بهرنیو موسسو او د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارو دفترونه پراته دي. له بلې خوا په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل د دغه پېښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د توند په سیمه کې دا ډول برید د حیرانتیا وړ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د ویرې خبره ده، یقینا په ټاون کې یو هغه مشخص په یو کور باندې داسې ډزې کول هغه هم د شپې یو کلاشینکوف یو شاجور کې خوشې کوه، نو ګمان حالات دا ده چې دا خو هغه دښمنان دي چې هغوی په قرار نه کېني، یقیني خبره هم دا ده.
په پېښور کې د افغان ډیپلوماټ پر کور د برید پېښه په داسې وخت کې شوې چې وسلوالو د رواني میاشت په 12مه د ننګرهار صوبې په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری وسلوال برید کړو چې په نتیجه کې و افغان پولیس مړه او 15 کسان ټپیان شوي. ابراهیم خیل وایي چې په پېښور کې د افغان ډیپلوماټ پر کور د برید موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو سره شریکه کړې او په خبري چا غوړ ته ډاډ ورکړې چې د ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګښت په لړ کې به کوټلي اقدامات کوي.
بالکل، دا وزارت خارجه د اسلام آباد کوم په دې خبر ده کوم په افس دلته په پېښور کې په خبر نن چارواکي هم د پولیسانو راغلی او خپل آی جی سی هم په دې خبر شو، هغه خپل استازی راوسته او دلته مشاهدات هم وکړو. هغوی هغه چک د مرمۍ هم چې ټول سره کې نیولای وو هغه هم ټول کړو سره یې وړل. هغوی نه خپل اقدامات عملي وکړو، نور پولیسان هم راکړو، پولیسان هم هغه زاړه تبدیل کړو، نو موږ ته ډاډ راکړو.
که څه هم په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګری د برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت منلی و، خو په پېښور کې د افغان قونسلګری د ډیپلوماټ پر کور د وسلوال برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د بچه بازی د یو قربانی له خولې د هغه د ژوند یوه دردناکه کیسه. د دې جنایت تر شا د ټولنې د کومې طبقې د خلکو لاس ده؟
د غریب کورنۍ نه مال هغه څه ده هغه چې باید توان مونږ.
ایا افغان حکومت د دې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي اراده لري او کنه؟
چې اطلاع ترلاسه کړو او خپله مشتور شي او جدي اقدام کړو.
په دې اړه بشپړ راپور ډیر ژر له ازادي رادیو څخه.
دا راپور ډیر ژر یعنی د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې اوریدئ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. په دې اړه مو په تیر خبرونه کې راپور درلود. په دې خبرونه کې نو وړاندې کوو، خو د خبرونه په دوام کې یو مرکه لرو. تر مرکی وړاندې به اسد الله لودین درته وای چې د کابل رسپانو څه لیکلی.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سبا ورځې څلور اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د ایران لاسوهنو ته ځانګړي کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو مخکینی شرط باید اور بند وي. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په اساس جوړیږي، خو په دې غونډه کې طالبان برخه نه اخلي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د دغه غونډې تمرکز باید په دې وي چې څنګه د جګړې دواړه لوري اور بند وکړي، او د لیکوال په باور کې د سولې د خبرې د جګړې د پای ته رسیدو پیغام ونه لري، بې ګټه او زیان اړوونکې به وي. د سولې لپاره د کابل د څلور اړخیزې غونډې پریکړه باید اغیزمنې وي. دا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې افغانان په بې صبرۍ سره د سولې خبرو ته انتظار باسي، او د کابل څلور اړخیزه غونډه او د تورته نورې غونډې باید د فرصت برابر کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چین او امریکا باید پاکستان دې ته اړ کړي چې تر خپل لاس لاندې وسلوال مخالفین او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د ورسپانې په باور ځینې خپل سر وسلوال ډلې د قدرت لیونیان او جنگسالاران هڅه کوي چې د سولې پر روانو هڅو کې خندونه رامنځته کړي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د کابل د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشې تمرکز کیږي. په مطلب کې راغلي کوم مسایل چې د اسلام آباد له غونډې پاته وو د کابل د سبا ورځې په غونډه کې بحث پرې کیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ایران د دین او دنیا دښمن. په مطلب کې راغلي چې ایران په افغانستان کې د خپلو 500 علمي، فرهنګي، مذهبي او مرستندوی مرکزونو او بنسټونو لپاره کسان هڅوي چې د سوریه جنگ ته ولاړ شي. په مطلب کې راغلي چې د ایران دغه مرکزونه اوس هم په کابل، هرات، بلخ، بامیان، هلمند، نیمروز او یو شمیر نور ولایتونو کې فعال دي. او د مطلب لیکوال ویلي تر اوسه څه باندې زر افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي هندستان ته د پاکستان د واګي بندر لاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هندستان ترمنځ شويست رامنځته شويست څنګه هواره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستيال خان جان علي کوزي د ازادي رادیو له خبريال صادق رشتيني سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د پښتنې ته ځواب ویل چې هندستان ولي او څه وخت د واګي بندر لاري خپل هواد ته د منو د صادراتو مخه نیولې و.
تقریبا څلور مخکې د هندستان حکومت د واګه د بندر تلارې نه نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بند کړي وو چې لاره نه بلکې په بندر عباس تلارې نه دا باید په بمبئی باندې تاسو راوړئ او هغه پیدا چکی وو چې کړي دا زموږ لپاره ډېر طاقت ورساو. په دې خاطر باندې تقریبا سکهال چې موږ هندستان ته هیڅ نوه مڼې لاله تقریبا یو څلو ست میلیون ډالر زموږ باغدار او زموږ فکر تاوانو کو په دې سبا د ډېرو تلاشونو نه وروسته د غنن د هندستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږل چې د واګې د بندر تلارې نه تاسو کولای شئ چې خپل مڼې ډېر لا صادر کړئ. موږ دا د استقبال وې او دا خر اخلاص وکړ یو د هندو حکومت دا کارو کو د ښکارو کو در کې ډیر ځات نه وخت لري او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي یو میاشتې پاتې ده. اما موږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپل منې د واګې د بندر د لارې نه ډیلی ته ورسو او دا زمونږ شکالې د میوه او د منو حاصلات ټول نه شو دا اوس موږ په لوګره او په ګرځېږو میدان شار کې په ډیرو مثالات باندې منې لږ په باغونو کې چې هاته بدبختانه یو تعدادي حیوانات ته واچول او ډیر ځت لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېد نو دا غلار چې خلاص شول د امیدوارې مسجد زمونږه باغدارانه عجیب اقدام وکړي د حیوان احفاظ د تخت زمونږ د مڼو سیزن د نور نه نه ساتل کیږي او نه به په هندستان کې د مڼو د فارو څوک سیزن لري فلان په یو نشته باید موږ خپل مڼې ورسو.
تاسو ویل چې هندستان له تیرو څلور میاشتو راځي اجازه نه ورکول چې د افغانستان مڼې د واګه بندر لارې یاد هیوا ته صادری سي. ویل سي چې په دغه مده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی وو.
منګه یو کیلو تر اوسه پورې هندستان ته نه صادر کړی. په هیڅ صورت باندې منګه د کال درونه ته نه هندستان ته مڼه صادرول. سږکال یو کیلو نه ده صادر کړی. فقط پاکستان ته لیږو او تاسو خبره اخلي چې یو کیلو مڼه په هندستان کې دوه سوه کلدارې باندې خرڅېږي او منګه په دلته په دوه سوه افغانۍ باندې اووه کیلو خرڅوو. نو دا زمونږ تجارانو ته ډېر لویه ضربه وه او سږکال متاسفانه په تعصب ته باید وویل شي زمونږ د تازه میوې تجار او زارۍ او باغدا ډېر نقص وکړ. ځکه چې خربوزو وخت کې وو هلته په کندوز کې جنګ شو. زمونږ اکثره خربوزې د منځه لاړې. هغې ته اجازه ور نه کړل شوله. ټولې بندې شولې. د انګورو په وخت کې د ترکستان د تاجکستان انګور زمونږ د انګورو په مقابل کې یو پنځوس ډالره تر یو ټن مقابل کې ښکته رال.
دا ښاغلی خانجان علي کوزی چې له دې مرکې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېده اوس به اجمل تورمن د دې ساتلاند خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې دوه څلوېښت تنه وسلوال سغدریزي وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پنځه دېرش وسلوال طالبان وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون څلور ایراني ول اصله امریکایان خوشي کړي دي. د بشری حقوقو د څاریو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سغدریز وطلوالو د سوریې په ختیس کې لزګونه کسان وژلي دي. او اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د اکاډمیک شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بلل دي.
د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې په افغانستان کې د وی خورا ناوړه او بدنامې پدیدې په اړه راپور. په افغانستان کې د بچبازۍ زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسؤل خپل سری وسلوال او زورواکان بولي. رحمت الله افغان په دې موضوع یو څېړنیز راپور ترتیب کړی دی.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لوري د ساتيري په مقصد له ماشومان څخه ناوړه جنسي رواني او فزیکی استفادې ته بچبازي ویل کیږي. له بدمرغه دغه ناوړه پدیده په یوشتمه پیړۍ کې هم په افغان ماشومان او تنکۍ ځوانانو سیوري غړولې. بچبازي هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومان او تنکۍ ځوانانو ته خزینه لباس وراغوستل کیږي، د خزو په څیر آرایش کوي او په پخو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازي په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیده قربانی ده. یله څو میاشتې وړي چې دغه تنکۍ ځوان د تختونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تختونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه پنځه بجې رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله به د شپې اته بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې د دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته ووایه. پلاره کې به لکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کوو. له هغوی سره به مې چارس او سګرټ څکوله او بیا به
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شپې د خپلې کورنۍ په مهربان غېږ کې تېرې کړم، په بیلابیلو پلمو یې په بیلارې توب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم. له کوڅه ډبو هلکانو سره یوځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یې وړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواتت یې راسره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو. زنګونه به یې را تړل.
داستانه
کنه. د شپلس کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بیزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې له یاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی. خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره یې 15 تنه ونیول. دوه تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډیره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچه بازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچه بازۍ ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلې وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل بې وزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډېږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کېږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا چې په سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي. ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ له غرزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو تر منځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا 500 فامیلی بس همون چک دوست مارا گفت بیا که بریم
تا 500 فامیلی که می کراچی دلوده یو دوست رات ویل چی رات زدل تا و حل تا ولار سو پیسه می چو ولی دلی کراچی می پریشو دلی پیسه می چو ولی دلی خوش سوم زدر دیر ده خپلی کورونه ایل پارا که دیشم او دا کار کوم عربی و غربی سازو تا رقص کوم پیسه دار چه علاقه ولری حق موری زیاد بندی زونه دی پر دیر مشکل سر یو بل زایت زو رقص را تا زیاد استونزی پیدا کردی دا باندی نسم راو تلی پتا و حل تکول بخوردی.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قومندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی. داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي. څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندي وایي چې باید هرومرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو تنو هلته نارینه راځي بلکې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به یې جنګونه کول یا به یې قمار محفل وي یا دا شیان وایي جنګ به پکې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازۍ لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده.
په دې راپور کې له حکومت غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچبازۍ د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډیره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي، راته وایي چې چیرته ځئ، څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکړو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لمشتې سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچبازۍ په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچبازۍ جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچبازۍ وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندون کې وایي چې د بچبازۍ د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لومړنی او خیری ځای چې له دغو ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولیږل شي. کورنۍ ملاتړ ډیر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینه کمک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچبازۍ عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت ته اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسون غړیتوب هم لري چې د بچبازۍ د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچبازۍ د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کېښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچبازۍ په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خنی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بچبازۍ په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادعا د افغانستان د دښمنانو کار بولي.
وخت سي او دومره دښمنان ولري پولیس تبي ده چې هر نوع توطیه پیچي کیږي، حتی دې کې شک نسته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیسو بدنامي دپاره او په محفل د بچبازۍ او زنکبازۍ او اخلاقي فساتو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته وښيي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمی زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچبازۍ او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچبازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوي. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې دوه ویشت تنه ووژل سول او لس نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچبازانو خوا
په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور او پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور ته اوبه وباسم، او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچه بازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډیږي.
ما خوامی عادت مو نمیتونم
دا می عادت شوی نور کار نشم کولای، خو پولیس می ډیر تنگوي. که دولت تزما دا شکایت وړاندې کړی خوخ بشم چی د خدو جامع می پرتن هم نبی، پولیس می زوروي په خپل کالیو کې می هم نه پریږدي.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي له ټوله نه ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانی په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنه ته مخه کوي، په ځان بے باور کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دینی علماء او شورا هم د بچبازی عمل په سختو ټکو غاندي او وای چې د اسلام د احکام له مخې دا یو ناروا عمل او لوی ګناه ده. د شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچه بازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسی به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي، د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست. داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي، او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپله لور له کوره په ډیرې خوښۍ سره باسي. په هر حال هر قوم پوه شو د هغوی دود، خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو. هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر پای پورې واورئ.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1340 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیات وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هېواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تیره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دوم ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي، او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ د داماد نوبت دی، داماد خپل عروسی کوي، او دوه ورځونه اضافه دا محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوې اوباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي یو لنګه غوا ده او بستری دی زر دی هر څه تر وړوکی یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو د کو دپاره کېني بیا نو خپل کور ته راستنېږي
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنېږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډېر پخوا نه رواج ده تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تختیامې په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګانو ته رفت آمد شروع کېږي
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډېر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده همغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی که نه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګین هلته غواګانې اخلي اوس مثلا غواوې دي ځینو رشتو کې غواوې ډېرې لي په ځینو کې کمې اخلي یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لري زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دولس غواګانې د یو واده په سر اخیستل شوي دي هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه دي عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي
کمې غواګانې چې اخلي تاسو ویلي چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې سی په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کیږي
نو نه غوچ واګانې نه لې ولې ټاکلې حد ولې نه دی معلوم کنه زه تر دې شوې دي چې لسم مغزه شوې پنځه لسم مغزه شل مغزه شوې ولې د پنځوس پورې مغزه شوې دي دا نو پر پلرې پرشتو پسې کنه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري ځنه کورنۍ د وس لري واګانې لري غستې شي پیسې لري نه اخلي مالونه لري هغه خلک زړه د څروي مالونه لري هغه ته خرڅې په بدل کې واګانې لري ځنه دې کورنۍ چې هغه د وس نه لري کنه نو تقریبا کولای شي لستنې پنځه لسم واګانې د یو رشتې په سر ورکړي دا نه ځکه کله حد ولندې مړ
کله چې د واګانو یا د بلور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شا او د ناوی د پارڅ ډول جامع خسل کیږي په څومره اندازه خسل کیږي کوم رنگونه اکثره غوي ډیر مخي
ته تمام مخکې چې زه اصلن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم ګورم ما په نورستان کې وخت تیر کړل دا خلکو ودونه ملي دلی ولې په کونړ کې د کپړو دکان هم لرم رښتونه نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړي خرڅ کړي دي ګنه دا ما ته ډیره خپه تره هغه د سیدی چې د ناوی د پار تقریبا دو جوړي درې جوړي جامې لري هغه ډیره دي جوړي ولې ته زر دستور په کیس قائم نه دي زر نه اخلي ډیر عادي عادي سوداګان کوي مثلا د سنساري سامان د ناوی د پار لري هغه ډیر عادي سامان بوټ اخلي د بنگړي اخلي د څادر اخلي داسې دي د شین علي د کورنۍ د پار وسته ملمنه چې راځي هغه د پار وسله کومګه د پښتانه چې د کورنۍ ولې خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه د دستور لري چې کوټه د ملمره شنه هغه ته هدا خپل جامې خور کوي کنه خو د نورستان خلک به جامې نه ور کوي هغه په ځای باندې رومیلو نه ور کوي همدغه سره رومیل نه اخلي ملمته خور کوي نور څه خاص راوځ نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوی لپاره اټکل شوی جوړه چې هغه تمام معلومات کړل کنه سره جوړي هغه خلک د تیز رنگونو ډیر زیات خوښي او نارینه یې سپین رنگه غوندي اکثر سپین رنگه غوندي خو هغه جامې مرتبط نه پرې دي خو د ځانان ترمنځ ډیر رښخند لګي یعنی مقصد مې بده کې چې په مالې دلی دي کنه چې پر الګ باندې جوړای شو کولې دا رښخند یې سره لګولې دي ځکه چې تاسو سره کوم کار شوی ځکه مې ولیدل چې واده هغه د واده الګ پسې د ملګرو لخوا د سرلی لکې تړل شوی و دا هغه بلمن پسې هغه هغه تم پر رښخند کې پر هغه باندې خپل کلیم وروښلو
کله چې واده شروع شنو تبي د چې ملمانه هم راځي او ملمنو ته خوړم پخې چې ډول خوړو پخې کیفیت چې ډول یې څه یو څه پخې
د څه دغه خوراکونو ډېر ساده دي خان د سنې د چې زمون په منطقه زمون د منطقه په شان چې اوسه مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم دي موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په خوخه کوي کنه هغه د سیرلی وخه سیرلی علالې ډېر د سیرلی علالې او کورنۍ ته وصل لري د شپې ته یو پر سیرلی علالې ملنه لري نو بیا هغه هم د سیږي نیم پختای صحیح نه پخا مخبل یو واده کې لیدلی و چې یو خخ پختې مرا واخستله پختې کې وینه و چې نو مې نه خوړل لګر ته مې کې خوړل خو واخې نه پختې هغه د سي انګيري چې دغه پختې خو خښې ده د صحت لپاره خې سړې محکمې کنه اوس موږ واخې ډېر خې پخو تر هغه پورې چې صحیح پخ شوی نه راخ نه هغه به نه پختې پخې ورج په کې تر دې را حد نه لیدل کېږي زنه د سي کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه ورج پخې هغه هم د سي نه پخې چې ته په پاره وینه ماته کې بلکې ډېر ساده ورج جندې
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود دلته شته کنه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو ملمه راغی هغې ځان سره مال له وستونه مال به تاغه له بېرته لالی کور کې به نه پرېږدي نو دغسې مېلمانه راځي چې مېلمانه ځان سره مال راولې نو هر څونه خوښه چې پراته مال به لالېږي
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینهوال لري د موسیقي آلات یې د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خوږو اوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود پاړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کومو رادیو تلیکونه راستول پته مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده د خدای پامان
تاریخ مانی چم خوگیگی یوازی زنایم چه چم خوگی گی یا